द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د خاري ورځ کال د راتل لسم د جون د میاشتې دویمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسوتن اته بجې افغانستان کې شوی دی یو نیمه بجې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ورځې یولس بجې شوی دی خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه ارباب محمود
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان مطبوعات وایي د بدرک خلکو د درک لګولو لپاره قائم شوی کمیشن ټول هیواد کې د 500,000 خلکو د بدرک پخلی کړی دی خو د بدرک شوی خلکو لپاره بیلابل تنظیمونه او فعالین د کمیشن د دغو شمیرو سره اتفاق نه کوي
ډېر زیات دي لکه چې دغه زرګونو کې دي اپور نه د خلک بدلې دي از یې غوچه پته نه نشته بیا دغه هم وي چې کمپرومایز وکړي واپس راشي
د پاکستان د انتخاباتو قومي کمیشن اعلان کړی دی چې دی به د لاهور او بلوچستان اعلی عدالتونو هغه فیصلې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي چې ورسره راتلونکي قومي انتخابات په شک کې پریوتی شي
او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې پولیټیکل محرر حمید الله وزیر بچل شوی د روسنی هدفي وجنې وروسته یو وار بیا د شمالي وزیرستان ځوانانو او مشرانو د سیمه کې د تحفظ په خاطر د پرلت وهلو غږ کړی د پاکستان مطبوعات وایي د بدرک خلکو د درک لګولو لپاره قائم شوی کمیشن ټول هیواد کې د 500,000 خلکو د بدرک درخواستونه ته ملاو شوی دی خو د بدرک شوی خلکو لپاره بیلابل تنظیمونه او فعالین د کمیشن د دغو شمیرو سره اتفاق نه کوي او زیاتوي د بدرک شوی کسانو شمار بیخي زیات دی تر دې نه وړاندې د کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د پارلمان جبهې کمیټې ته ویلي وو چې پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د 4,000 پورې ملکي خلک خارجیانو ته د پیسو په بدل سپارلی وو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم په رستو کې خپل یو رپورٹ کې ویلی وو چې دا وخت د پښتنو د سیمې نه تر ټولو زیات خلک به ترک دي دا وخت د پښتون تحفظ موومنت په نوم شروع شوی د ولسی پاسون د ریاست نه لومبه غوښتنه همدا ده چې د به ترک خلکو درک ولګول شي د دې غوښتنو وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو په لزګونو داسې کسان خوشی کړي څوک چې یا د میاشتو یا کلونو راهسه په شک کې په غیر قانون توګه ساتلی وو
د پاکستان د انتخاباتو قومي کمیشن اعلان کړی دی چې دی به د لاهور او بلوچستان اعلی عدالتونو هغه فیصلې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي چې ورسره راتلونکي قومي انتخابات په شک کې پریوتی شي د انتخاباتو قومي کمیشن نن د یو بیړنۍ غونډې وروسته ویلي انتخابات به په خپل اعلان شوي وخت باندې کول شي د دې ترڅنګ موقتي وزیر اعظم ریټایرډ جسټس ناصر الملک د هیواد اټارنی جنرل یا مشر حکومتي وکیل ته حکم کړی دی چې د لاهور های کورټ د هغه فیصلې خلاف د اپیل تیاری وکي چې پکې د انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو بیا کتنې حکم د انتخاباتو قومي کمیشن ته ورکړل شوی دی د دې وړاندې د بلوچستان های کورټ په کوټه ضلع کې د 8 صوبایي حلقو حدبندۍ غیر قانوني ګرځولي د دغه دواړه فیصلو له وجې د قومي انتخاباتو په خپل وخت باندې کېدو په سر پوښتنې راپورته شوي دي
په شمالي وزیرستان کې د نامعلومه وسلوالو په برید کې پولیټیکل محرر حمید الله وزیر وژل شوی او د لیویز درې سرتیری ژوبل شوی دی پولیټیکل چارواکو ویلي دغه پیښه د جمعې او خالی په منځنۍ شپه کې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه تحصیل په کم سروبي علاقه کې رامنځته شوې ده یو نوې وسلوالې ډلې اتحاد المجاهدین ویاند عمر خلیل وزیرستانی د ټلیفون د لارې خبریالانو ته ویلي دي خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د محرر حمید الله وزیر د وژنې پړه منلې ده د دې پیښې په هکله لنډ شان تفصیل د سیمې نه د ډیوه خبریال عدنان بیټنی راکوي
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان محمد ایاس په خبره په غزمه بوخت د پولیټیکل مارر په گاډی نه معلومه کسانو ډزې کړې چې پکشي حمید الله په ځای وژل شوی او هغه سره په غزمه اخته درې لیوی سرتیری ټپیان شوی هم دی په کم سروبي سیمه کې وکړه لوړانه د پولیټیکل مارر حمید الله پلار امن الله چې پولیټیکل تحصیلدار هم په دغه ځای دغه رقم په یو وسلوال برید کې وژل شوی وو امن الله ته د خپل زړورتیا په وجه تیر شوی صدر اعظم آصف علي زرداری د بهادرۍ نخه تمخه شجاعت هم ورکړی وو چارواکو او ځایي خلکو ځوانمرګ پولیټیکل مارر حمید حمید الله د وژنې غندنه کړې او سخت افغان پرې سرګنده کړې. په سوشل میډیا زه تر کسانو د حمید الله عکس خپل ډی پی جوړه کړې ده. د ځوانمرګي حمید الله په وژنه د سیمې یو آزاد خبریال ناصر داوړ وایي که دغه پېښې یو خو د ضربې عذاب په عملیاتو پوښتنې ولاړې کړې دي، خو وایي خو دوی دغه ځوانمرګي حمید الله بې وخته وژنه د شمالي وزیرستان لپاره یو غټ زیان هم ګرځوي. هغه وایي د حکومتي چارواکي سره سم هغه انتهایي پښتون ځوان میلمه دوست او انسان دوست ځوان وو. کله به هم چې یو تن د شمالي وزیرستان سفر کوله نو میلمستیا به یې له دغه ځوان سره وه. ناصر داوړ وویل د دوی په مرګ د سیمې ځوان ماشوم بوډا او تورسری خواري شوې، ځکه کله به هم چې په شمالي وزیرستان کې بده پېښه ترسره کېده نو موقع ته به دغه ځوان ځان رسولو او هلته به مړي او زخمیان سنبالول. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس د چین د جنوبي سمندر په لانجمنو جزیرو کې د چین پوځي هلو ځلې غندلې دي او ویلي دي چې بیجینګ د وسلو د بیلابیلو هلو ځلو د لارې سیمه کې ګاونډیان یاروي. د خالی په ورځ د سنگاپور کې د ایشیایي ملکونو د دفاع چارو په هکله کلیزه غونډې یا شنګریلا ډایلاګ ته په خپله وینا کې هغلی میټس په هند بحر الکاهل سیمه کې د آزاد او کلاو تګ راتګ په هکله د امریکې د تګلارې غټ ټکی بیان کړل.
افغان چارواکي وایي د ختیځ ولایت ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د داعش په مرکزونو باندې حمله کړې دي چې پکې هغوی ته درنه مرګ ژوبلا وخته ده. خو د آزاد سرچینې دا وکوي چې په دغه بمبارۍ کې ګڼ شمېر ملکي خلک هم وژل شوي او ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیانی خبریالانو ته ویلي د داعش په مرکزونو باندې دغه بریدونه تیره ورځ شوي دي او دا چې په دغه سیمه کې د داعش ترهګر زیات فعال وو. خو د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په دویم نمبر تر ټولو طاقتور مشر سره په وایټ هاوس کې د اتیا منټ پورې لیدل کتل کړی دي. د ملاقات وروسته ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره د هغه پلان شوی ملاقات به په خپل ټاکلي وخت باندې کول شي. نور حال په تفصیل زمونږ همکار نصیر کاکړ باندې کوي.
د شمالي کوریا د صدر علي رتبه مرستیال په سپینه ماڼۍ کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته د صدر کیم جونګ اون شخصي لیک هم وسپاري. د ملاقات کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم موجود وو. صدر ټرمپ د لیک جزئیات نکړل بیان، خو وی ویل خط ډیر په زړه پورې دی. کله چې له صدر ټرمپ څخه پوښتنه وسوه چې ملاقات څنګه وو، نو هغه وویل دا د یو بل د پیژندنې په ډول وو چې د 12 جون د سرمشریز ملاقات لپاره لاره برابرول وو. د صدر ټرمپ وینا دا به یو پروسه وي، خو اړیکې په جوړېدو دي. سپینې ماڼۍ ویلي وو د جمعې ملاقات به شاید د 5 دقیقو لپاره وي، خو تر یو ساعت زیات وخت یې واخیست. کیم یونګ چول، څوک چې د امریکایي کمپنیانو په ضد د انټرنیټي حملو په تړاو د امریکا تر بندیزونو لاندې دی، کله چې سپینې ماڼۍ ته ورسېدی نو اوال آفیس د چیف آف سټاف جان کیلی او د ملي امنیت سلاکار جان بالټن بدرګه کړ. دا ملاقات له هغه وروسته سوی چې پرونده امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د هغه او کیم یونګ چول په ملاقات کې حقیقي پرمختګ سوی او د جون د 12مې د ملاقات په اړه ډیر ښه بحثونه سوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. امریکې د فلسطین د عام ولس د تحفظ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا قرارداد ویټو یا ناکامه کړی دی. همدغه سي د امریکې قرارداد خپل هم ناکامه شوی دی. امریکې په خپل قرارداد کې تور لګولی وو چې په سیمه کې د روستنی تشدد شاته د فلسطین د حماس ډلې لاس دی. امریکا په خپل مسوده باندې رای ورکولو کې یوازې بو او صرف خپل یوازنی ووټ یې اخیستی بو. بولیویا، کویت او روس ته د مخالفت کې رای ورکړې و. د شورا نور یوولس غړو د رای ورکولو نه ډډه کړې و. د کویت لخوا د ور وړاندې شوی قرارداد ناتر ډیرو غړو کول او د منځوریدلو امکان یې هم زیات وو، خو امریکا دا ویټو کړی دی.
د سپین پخوانی وزیر اعظم ماریانو رخای د جمعې پورس پارلمان کې د اعتماد بورډ بایلل ورستو سیاسي مخالف مشر پیډرو سانچیز نن د ملک د نوي وزیر اعظم په حیث حلف اخیستی دی. د سپین بچا فلیپ شپګم د میډریډ سره نږدې په درزوبیلا محل کې شوی یو دستور کې د نوي وزیر اعظم د سوګان پورته کړی دی. د سپین د جمهوریت په څلور لسیزو کې دا اول ځل دی چې په واقعي وزیر اعظم د خپلې څوکۍ نه لرکلی شوی دی. تیره هفته د نوموړي پاپولر پارټۍ پخوانی غړو باندې د بډ رشوتونو په مقدمه کې د جرمونو ثابتېدو وروستو رخای شپږ کاله په حکومت کې د پاتې کېدو پس په پارلمان کې د اعتماد ووټ بایللی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې او تفصیلي رپورټونه د تاسو پام را ګرځو. لومبه رپورټ د پاکستان کې د بدرک خلکو د درک لګول لپاره قائم کمیشن د مطبوعاتو تر مخه وایي چې دوی ته د 500 نه زیاتو خلکو درخواستونه ملاو شوي دي او ځینې کیسونه یې حل کړي هم دي، خو د بدرک شوي خلکو لپاره بیلابیل تنظیمونه او فعالین د کمیشن د دغو شمیرو سره اتفاق نه کوي، ځکه د دغه کمیشن پخوانی مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د پارلمان یوې کمیټې ته ویلي وو چې پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د 2000 پورې ملکي خلک خارجي ملکونو ته د پیسو په بدل سپارلي وو. په داسې حال کې د کمیشن نور تفصیل سره د اسلام آباد نه په دې رپورٹ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وړو ایالتونو او قبایلي سیمو کې د خلکو جبرو چتولو د پیښو په سر سخت غبرګون په لیدو کې راځي، نو د بیدرک خلکو په اړه حکومتي کمیشن په خپل یو تازه رپورټ کې منلې چې دوی ته د هیواد نه د 500 نه زیات د جبري بیدرک کېدلو کیسونه رپورټ شوي دي، خو د بشري حقونو سازمانونو او پښتون تحفظ موومنټ تر مخه دغه شمیرې ډېرې زیاتې دي. بلخوا په هیواد کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو په اړه جوړ ریاستي ادارې او چارواکي هم په دې اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دریز ملاتړ کوي. د تیر پیپلز ګوند حکومت په هیواد کې د بیدرک خلکو د لټون لپاره د سترې محکمې پخواني قاضي جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و. دغه کمیشن یو تازه رپورټ تر مخه د کال 2011 راهسې ورته په هیواد کې د خلکو کو د بی درکه کېدل 15,001 کیسونه رپورټ شوې دي، چې پکې تر ټولو زیات 2,015 د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه رپورټ شوې دي. حکومتي کمیشن تر مخه په دغو کې بیا 917 کیسونه حل کړي شوې دي او د خلکو د بیدرکۍ 903 کیسونو باندې کار روان دی. دا په داسې مهال چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا قبایلي ولس د بشري حقونو د سرغړونو په سر مبارزه دوام لري او د غورځنګ او د پاکستان د حکومت ترمنځ روانو مذاکراتو کې یو اهمه معامله د خلکو بیدرک کېدل دي. د پاکستان حکومتي کمیشن د بیدرک خلکو شمیره 15,000 پورې ښایي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ تر مخه یوازې په قبایلي سیمو کې د 3,000 نه زیات خلک بیدرک دي او دغه شان د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم دغه شمیرې ډېرې زیاتې یادوي. پاکستان کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو په اړه جوړ د یوې ریاستي ادارې NCHR چارواکي ډاکټر یایا په دې اړه حکومتي کمیشن شمیرو باندې بې باوري څرګندوي او دې په جبري توګه د خلکو چتول د دوی سره سروب بے انصافی بلی.
درایلیبل نه خو دغه یو خبره ثابتېږي چې یو ملزم یې کرام هغه ملزمی مجرم نه وي، پوه شو کنه. 24 کې دا مجسټریټ تخول ډېر ضروری دی. بیا دې لپاره چې کوم د کنه قانون هم جوړ شوی دا چې ایون چې کوم د کنه فورسز سره هغه کاسوی کنه هغه ته زیات ریمانډ ورکړي، خو بیا هم یو خبره ده چې ان فور ډیسپیرنس دی هیومن رائټس وایلیشن. لکه دې خلک چې کوم دي دوايي موږ خپل قانوني سرګرمي کوو. بهرحال دې چې پښتون تحفظ موومنټ منظور پښتون دومره غدار سړی نه دی څنګه چې اخبار کې سوشل میډیا کې راځي. علي وزیر هم ورسره دی. دې خلک چې کوم دي دوی سره چې کوم لیسټونه دي هغه ټیک دي ډېر زیات دي. لکه چې دغسې زرګونو کې دي اپور نه دی خلک بدلې دي د هغو چې پته مته نشته. بیا دغسې هم وي چې کمپرومایز وکړي واپس راشي. بعض دغسې دي یو د هغو سینټر بحالي سینټر هغه کې هم دغو ته بیا تعلیم ورکوي فورسز ورکوي چې تاسو چې کوم دغه لار پرې دی متشدد لار په دې باندې راشي. خو دغه خبرې مونږ صوبه کې ډېر زیات دي. خلک اوچت کی چاته پته نه وي سپین جامو کې راځي.
پاکستان کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو پړه په فوزي استخباراتي ادارو اچولې شي او د پاکستان سترې محکمې هم بلوچستان امنیت کیس فیصله کې په ایالت کې د خلکو بیدرکه کېدلو مسؤلیت په فوزي استخباراتي ادارو اچولې وو، خو د پاکستان فوز دغه تورونه ردوي. حکومتي کمیشن تر مخه پاکستان کې بیدرکه کړې شوې تنانو کې د ملتپاله ګوندونو غړي سماجي کارمندان او مذهبي تندرو وډلو سره تړاو لرونکي شامل دي. د پښتنو او بلوچستانو نه پس نن سبا د سندیانو لخوا هم په سند ایالت کې د خلکو په جبري اوچتولو د پیښو په ضد سخت غبرګون پلیدو کې راځي او 13 کراچۍ لړکانه او پایتخت اسلام آباد کې سندیانو د جبري اوچتولو د پیښو په ضد سخت احتجاجونه کړي وو، خو حکومتي کمیشن داوه کوي چې د یاد ایالت څخه رپورټ کړي شوي ټول 1,303 کیسونه حل کړي شوي دي. د کمیشن رپورټ زیاتوي چې دوی تر اوسه پورې 3,301 بیدرکه تنان را معلومه کړي دي او د اړیګړي ښکار بلوچستان ایالت په اړه رپورټ وایي چې دغلته نه یوازې 378 د جبري اوچتولو کیسونه رپورټ شوي دي.
هر وایس اف امریکا اډیو رادیو دی. د پاکستان د انتخاباتو قومي کمیشن اعلان کړی دی چې دوی به د لاهور او بلوچستان اعلی عدالتونو هغه فیصلې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي چې ورسره راتلونکي قومي انتخابات په شک کې پرېوتې شي. نور هلپی د اسلام آباد نه تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د پاکستان الیکشن کمیشن په ټاکنو کې برخه اخستلو کاغذونو او نوي حلقه بندیو کلادم ګرځولو په اړه د لاهور او بلوچستان های کورټ د پریکړو په ضد سپریم کورټ ته د تګ اعلان کړی، خو ورسره دا هم ویلي چې ټول ټاکنې به د جولای په 25مه نیټه کیږي. د لاهور های کورټ لخوا تیره ورځ په ټول ټاکنو کې د برخه اخستو لپاره تیار کړل سوی فارم کلادم ګرځول سوی وو، او الیکشن کمیشن ته د آئنده آرټیکل د شپېته دروشپېته تر مخه د نوي فارم جوړولو حکم ورکړی سوی و. بل پلو ته بلوچستان های کورټ نوي حلقه بندۍ کلادم ګرځولې وي، او الیکشن کمیشن ته په فوري توګه نوي حد بندۍ د کولو حکم ورکړی و، چې په اړه نن د الیکشن کمیشن اهم غونډه وشوه. د غونډې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې د الیکشن کمیشن مرستیال سکتر اختر نذیر وویل های کورټ په ټاکنو کې د برخي اخستو د فارم په اړه د پریکړي او د بلوچستان های کورټ د صوبایي اسمبلی حدبندۍ کلدم ګرځولو په ضد الیکشن کمیشن په سمدستي توګه سترې محکمې ته د تک پریکړه کړې ده، خو ټول ټاکنې به د جولای په 25مه نیټه کیږي. دوی زیاته کړه چې ریټرنینګ افسرانو ته هدایت شوی دی چې د جون په 3مه او 4مه نیټه په ټاکنو کې برخه اخستو کاغذونه ترلاسه نکړي. د لاهور او بلوچستان اعلی عدالتونو پریکړو او د بلوچستان اسمبلی لاړخه د ټاکنو ځنډولو د قراردادونو وروسته په هیواد کې سیاسي ګوندونو د ټول ټاکنو د ځنډولو ویرې څرګندې کړې وې، خو دا یې هم ویلي وو چې د ټول ټاکنو ځنډ به کله هم ونه مني. د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق ویلي چې د لاهور های کورټ لاړخه په فارم کې د بدلون پریکړه د قومي اسمبلی مده د ختمېدو وروسته راغلې ده. د ټاکنو د شیډیول د اعلان وروسته د دغه پریکړې څه مقصد دی؟ دی ویل د پاکستان د قومي اسمبلی د محافظ په توګه سما سیمه وارده چې کم قانون چې هغوی منظور کړی وو د هغه دپاره درخواست دایر کړم. بل پلو ته د سینټ پخوانی چیرمن میا رضا ربانی په هیواد کې ټول ټاکنې په وخت یقیني کولو دپاره د سینټ غونډه رابللو او دغه غونډې ته د جولای تر 25مه نیټې پورې دوام ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې څخه وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری هم پر ورستیو پریکړو اندیشنې سرګندې کړې وي، خدای هم ویلی وو چې دغه ځانبه کله هم لاتړ و نه کړی. تیر ورځ سینیټر اعتزاز احسان هم ویلی وو چې داسې ښکاری چې یو قوت ټول ټاکنې ځنډول غواړي. سیاستمداران د څه مودې راهیسې د ټول ټاکنو د ځنډولو اندیشنې سرګندوي، خو دغه ځنډ تور په سرګنده پر فوج نه لګوي. خو څېړونکي وایي چې د هغوی واضح اشارې د فوج اړخته دي، ولې چې په تیرو وختونو کې هم جمهوری حکومتونو مخه نیولو کې ککړ پاتې سوی، او په تیرو اویا کلو کې د نیم څخه زیاته موده د حکومت واک فوجي امیرانو په لاسونو کې پاتې سوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خپنې غبان دی او ری او زو بلوچستان ایالت اړخته هلته کې بی ال اف په نوم سیاسي ګوند راتلونکو انتخاباتو بایکاټ کړی دی، او د دې ترڅنګ د بلوچستان های کورټ په کوټه ضلع کې د اته صوبایي حلقو حد بندي غیر قانوني ګرځولې دي. نور حال په د کوټه نه د ډیبر ریډیو خبريال هم سمسور راکوي.
نن په بلوچستان کې د عامه انتخاباتو د پاره د کاندیدانو د پارم د جمع کېدو لړۍ پیل شوله، او د بیلابیلو د ضلعي افسرانو د دفترانو مخې ته د پولینګ د ځایونو پیرستونه هم راوځړول سو. د الیکشن کمیشن له لوري وویل سو چې د نور حیوانات په شان په بلوچستان کې به هم لنن ځخه بیا د جون د میاشتې تر شپږمې پورې د صوبایي او د قومي اسمبلۍ د غړو پارم باخستل کېږي، او د جون پر اوومه به د دوی حتمی پیرس جاری کړل سي. او بلور ته بیا په بلوچستان کې فعال لغوه سوی بلوچ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنٹ د 2013 د عامه انتخاباتو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د دغه سازمان مشر ډاکټر الله نظر بلوچ له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. د ده له خولې چې د بلوچو جنګ کمزوری سوی نه دی، له دوی سره هیڅ بارني قوتونه مرسته نه کوي، دا د دوی خپل جنگ دی. ډاکټر الله نظر بلوچ د چین له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دلته په بلوچستان کې د پانګ اچونه دي نه کوي. د ده په خبره چې دوی دا د خطر ډکه لاره خپله کړې ده. او بلور ته بیا تېره ورځ د بلوچستان عالي محکمې د کوټې د اتو حلقو حد بندي ماتله کړله. د بلوچستان د عالي محکمې دغه دوه کسیز بینچ چې قاضي نعیم اختر افغان او قاضي عبدالله بلوچ پکې شامل وو، دوی د کوټې د صوبایي اسمبلۍ اته حلقه بندیان یې لغوه کړلې. عدالت د مرکزی شار کوټې د اتو حلقو په حقله باندې د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی نصر لازیری او د ملک یاسین د درخواست د پریکړې داروېدو پر مهال باندې وویل چې د صوبایي اسمبلۍ حلقه 24مه، 25مه، 26مه، 28مه، 29مه، 30مه، 30مه او 32مه د عامه انتخاباتو د کمیسیون دغه حد بندۍ ختم کړي او امر یې وکړي چې د دغو حلقو د بیرته د 2018 د اساسي مادې لاندې دي حد بندي وسی. عدالت د خوځدار د صوبایي اسمبلۍ حلقه نه دیرس دویمه او د صوبایي اسمبلۍ خوځدار د څلوېښتمې په با باندې د ولید بیژنجو د صوبایي اسمبلۍ حلقه درې څلوېښتمه، پنجګور څلور څلوېښتمه او اران پاکله باندې ورکړل سوی درخواست یې خارج کړي. حکومت اعلان کړی دی چې د جولای په میاشت کې به عامه انتخابات ترسره کړي. تېره ورځ ټولې قومي او صوبایي اسمبلیانې تحلیل سولې. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
ګران اوردونکو، د حمید سمسور رپورټ تاسو واورېدو. خو په دغه رپورټ کې وړاندې د دینه موږ ویلې چې سیاسي ګوند خو بی ایل ایف چې کوم بلوچستان بلوچ لیبریشن فرنټ دا یو وسلوال ګوند دی چې وسلواله مبارزه کوي په بلوچستان کې د بلوس قام د حقونو لپاره.
اوس یو بل رپورټ ته بلار شو، د انتخاباتو خبره کیږي. په دې باندې به خبرو کړو پښتونخوا ته، خیبر پښتونخوا ته به ورشو، چرته چې د نگران وزیراله د پاره هم هلې ځلې روانې دي. مخکې پکې منظور افریدی نوم راغلو او بیا داسې نور نومونه هم په منځ کې راغلل، خو تر اوسه پورې د هیڅ یو نوم باندې اتفاق نه دی شوی. په پاکستانی مطبوعاتو باندې دا بحث هم کیږي چې بلوچستان او پښتونخوا کې دغه نگران کسان نومونه نه راغلي. آیا د انتخابات د ځنډولو لپاره ځینې کسان هڅې کوي، ځینې ډلې هڅې کول غواړي چې پاکستان کې انتخابات وځنډول شي؟ دلته کې مختلف نومونه بل یو خوا او بل خوا اشاره کیږي. هم په داسې صورت حال کې د ډیوه خبریال ریاض حسین تفصیلي راپورټ را لېږلې دی چې خیبر پښتونخوا کې په دې حقله سهلې ځلې روانې دي.
په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونو د حکومت او اپوزیشن ترمنځ جوړ کړی شوی پارلماني کمیټې رد کړې ده او ویلي دي چې په دغه کمیټې کې مخالف سیاسي ګوندونو ته نمائندګي نه ده ورکړې شوې. دا سیاسي ستونزه په داسې وخت کې مخې ته راځي چې حکومت او اپوزیشن د نگران وزیرالا په جوړولو کې ناکامه شوي دي او دغه فیصله اوس پارلماني کمیټې ته سپارلې شوې ده. د مخالفې ډلې د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وایي د کمیټې په جوړولو کې د آئین د روح مطابق عمل نه دی شوی.
مقصد خبر آئینی اختیار نہ ناجائز فائدہ رستہ یوم دخل پاٹا ادری کسان ورکڑا بلم دخل پاٹا ادری کسان ورکڑا اعلان کے پدیپ اسمبلی کی پنج پاٹا ادا سیری کی عقائد محروم اکڑے اور سوالیہ نشان جوڑ چو منگ کو آئینی اختیار سے منتخب خل کو دفارا اٹاون ٹو بیچ ختم سے منتخب عوامی جمہوری خلق و جمہوری انداز کے خپل فیصلے گئی عامرانہ فیصلہ دا او کړي چې مشاورات کو نور پارلماني پارټو له نمائندګي ورکړه.
د مخالفي ډلې په لورامان جمعیت علماء اسلام په سیاسي اتحاد کې شامل جماعت اسلامي هم دغه پارلماني کمیټي رد کړې ده. د دین وړاندې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د جمعیت علماء اسلام د مخالفي ډلې مشر مولانا لطفور رحمان د نگران وزیر اعلی د پاره د منظور افریدی په نوم باندې سلا شوی وو، خو بیا ورستو مخالفو سیاسي ګوندونو په دین وکړي او د ناکامۍ ورستو د حکومت او اپوزیشن لخوا شپږ کسیزه کمیټه جوړ جوړ کړی شوی دا چې پکې حکومتي غړي شاه پرمان، محمد عاطف خان او محمود خان شامل دي، او مخالف ډلې جمعیت علماي اسلام، مفتی فضل غفور، نور سلیم مروت او محمود بیټنی نمونه ورکړی شوی دي. په دې پارلیماني کمیټې کې د پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، پیپلز ګوند او جماعت اسلامي لخوا یو غړی هم نه دی اخستې شوی. سردار حسین بابک وایي حکومت د قسطه دغه پارلیماني کمیټې متنازع کړی ده.
سیاست کے دے اگر بالکل لاربون کاربون نظر آ گئے اور ظاہر خبر ہے جو کسان درے کسان پاربون کروڑوں روپے والی بیا گئی مشورہ لی کے بیا گئی پارلیمانی پارٹوں لا نمائندگی ہولی ور گئی پدی پارلیمان کی آواز دو پارٹائی کی دو پارٹوں نمائندگی پدی پارلیمانی پارٹائی کے موجود ہے. اگر کسی پارلیمانی پارٹائی تو پارلیمانی پارٹی نہیں چلے یا خود دو جمعہ کی پارٹی چھوا دا حالات کی دا متنازع کی اور ظاہر خبر رہا رقم نگران سے جب بانے جو سیاسی جماعتوں میں متفق نہیں بکار رہا جدا سے ماحول دے جو کڑے جدا متنازع نہ ہوئے غیر جانبدارانہ ہوئے شفاف انداز
فدی حق لمو د حکومتی او اپوزیشن د غړو سره د رابطې حسي وکړي خو د هغوی سره رابطه ونشوا. د سوشل میډیا د لارې داسې خبرونه مخې ته راځي چې پاکستان تحریک انصاف د جمعیت علماي اسلام غړي منظور اپریدي نوم رد کړی دی، خو جمعیت علماي اسلام خپل نامزد کړی شوی نوم لری کولو ته تیار نه دی. او داسې رپورټونه راوړاندې کیږي چې د نگران وزیر اعلی د پاره پخوانی چیف جسټس دوست محمد خان، پخوانی اکاونټنټ جنرل حمایت الله خان او پخوانی چیف سیکرټري اعجاز احمد قریشی نمونه هم راغلی دي، خو تر اوسه پورې ختمی فیصله نه ده شوې. د پاکستان د آئین آرټیکل 240 کلاس 2 مطابق کله چې حکومت او اپوزیشن په نگران وزیر اعلی باندې متفق نشي نو بیا حکومتي او مخالفو سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه د نگران وزیر اعلی د پر خپل رائے ورکوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو د خیبر پختونخوا د مومندو ضلع ډیپټي کمشنر محمد واصف وای چې په 100 بلیون کلی ترقیاتی فنډ کې به مومندو سیمې ته 14 بلیون روپۍ د ترقیاتی کارونو لپاره ملاویږي چې په هغې باندې به د خلکو د ژوند معیار ښه شي. رپورټ په د هغه ځای نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
د مومندو قبایلی سیمې چې اوس خیبر پختونخوا کې شامل شوی انتظامی مشر واسب سید وای د پټه خیبر پختونخوا کې شاملېدل د عام ولس لپاره د خوشبختۍ خبره ده او د سره به د غسیمو کې د پرمختیا نوې دور شروع شي. روژه ماتي ته رابلل شوی د مومندو مشرانو ته واسب سید خپل وینا کې ویل چې د پټه لپاره ایښودل شوی 100 بلیون روپو ترقیاتي پیکج کې د مومندو 14 بلیون روپۍ برخه ده. واسب سید وویل چې کلیس ترقیاتي پروګرام، ګورنر فنډنګ او سپیشل ترقیاتي پروګرام به د دغې نه علاوه وي.
مشرانو طرف نه بالخصوص ایجنسی سیب طرف نه چې څومره سپورټ ته مونږ ته او ایون کور کمانډر سیب کور مشر ده بیا ډېر خو چې کوم سپورټ مونږ ته دی هغه وایي تاسو کار یادوي کوي بعد کې مونږ ته وایي د خلکو فائدې کې چې کوم کار کوي بعد کې مونږ ته وایي نو د هغې سپورټ مونږ سره ډېر زیات دی.
واسب سید په وینا چې قبایلي علاقو کې کومې چې اوس د خیبر پختونخوا برخه دي 90% طریقاتي منصوبې به د بلدیتي انتخاباتو د لارې ټاکل شوي نمایندګانو په لاس سرته رسیږي. په دغه منصوبو کې به د پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټي کمشنر کوم عمل دخل نه وي. خبریال مری مومند وایي دغه سیمې ترهګرۍ ځپلي او بنیادي ډانچه پکې ورانه پرته ده، باید چې دغه پنډونه په سمه توګه وکارول شي چې د عام ولس په ژوند کې مثبت بدلون راولي.
نو په تیر شوي وختونو کې چې کوم دغه 14 کاله کومه د ملټین چې دور تیر شو نو پاټه چې کوم ډېره زیاته چې کوم ځپلې شوي د هغوی انفراسټرکچر مکمل تباه شوی دی. د دې پیسو سره به چې کوم دی عموما عامه خبره ده چې د خلکو په ژوند کې به چې کوم دی ډېره ترقي راشي. همدغه رنګ اکنامیک ایکټیویټي به چې کوم دی راشي مونږ وګورو دغه دی چې کوم دی ماینس دی باین چې کوم دی په غلطه طریقه باندې په پروایټي طریقه باندې د هغه د کټینګ کیږي هغه چې کوم دی تب کیږي که دا پیسې راشي دغه پیسې چې کوم دی په صحیح مشینرۍ باندې په صحیح طریقه باندې ولګول شي نو کېدای شي دا ماین چې کوم دی کوم دی چې 10 روپۍ نن ګټي دا به چې کوم دی په زرګونو روپو ګټلو واره دغه به جوړ شي دې غزیا به چې کوم دی ختم شي نو دغه ټول خبرې چې کوم دی چې پیسې راشي نو پیسو سره به چې کوم دی په دې کې ترقی راشي.
واسب سید په وینا چې په موجوده نظام کې به په قلاره او د اولس په سلا بدلون راوستل شي کوم چې به د ټولو په ګټه وي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، شبقدر.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان مطبوعات وایي د بدرکه خلکو د درک لګولو لپاره قائم شوی کمیشن ته د ټول هیواد څخه د 500,000 خلکو د بدرکه رپورټونه ملاو شوي دي. خو د بدرکه شوی خلکو لپاره بیلابیل تنظیمونه او فعالین د کمیشن د دغو شمیرو سره اتفاق نه کوي.
ډېر زیات دي لکه چې دغسې زرګونو کې دي اپور نه دی خلک بدلی دي د هغو چې پته مته نشته بیا دغسې هم وي چې کمپرومایز وکړي واپس راشي.
د پاکستان انتخاباتو قومي کمیشن اعلان کړی دی چې دوی به د لاهور او بلوچستان اعلی عدالتونو هغه فیصلې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي چې ورسره راتلونکي قومي انتخابات په شک کې پرېوتی شي او ویلي انتخابات به په خپل وخت کولی شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر وژل شوی. د رستنی هدفي وژنې وروسته یو وار بیا د شمالي وزیرستان ځوانانو او مشرانو د په سیمه کې د تحفظ په خاطر د پرلت وهلو غږ کړی.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان مطبوعات وایي د بدرکه خلکو د درک لګولو لپاره قائم شوی کمیشن ته د ټول هیواد څخه د 500,000 نه هم د زیاتو خلکو د بدرکې رپورټونه ملاو شوي دي. خو د بدرکه شوي خلکو لپاره بیلابیل تنظیمونه فعالین د کمیشن د دغو شمیرو سره اتفاق نه کوي او زیاتوي د بدرکه شوي کسانو شمار بیخي زیات دی. د دې نه وړاندې د کمیشن مشر او پخواني قاضي جاوید اقبال د پارلمان یوې کمیټې ته ویلي وو چې پخواني پوځي عامر جنرال پرویز مشرف د 1,000,000 پورې ملکی خلک خارجانو ته د پیسو په بدل سپارلې دي. همدغه شان د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پر خپل رسنی رپورت کې ویلي وو چې دا وخت د پښتنو د سیمې نه تر ټولو زیات خلک بے درک دي. دا وخت د پښتون تحفظ موومنټ په نوم شروع شوی د ولسي پاسون د ریاست نه لومبه غوښتنه د بے درک خلکو درک لګول دي.
د پاکستان موقتی وزیر اعظم ریٹائر جسٹس ناصر الملک د هیواد اٹارنی جنرل یا مشر حکومتی وکیل ته حکم کړی دی چې د لاهور های کورټ هغه فیصلې خلاف اپیل وکړي چې پکې عدالت ته انتخاباتو کمیشن ته حکم کړی دی چې د نامزدګۍ کاغذونو ته بیا کتنه وکړي. د دې وړاندې د پاکستان د انتخاباتو قومي کمیشن هم اعلان کړی چې دوی به د لاهور او بلوچستان اعلی عدالتونو هغه فیصلې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي چې ورسره راتلونکي قومي انتخابات په شک کې پرېوتی شي. د انتخاباتو قومي کمیشن نن د بیړنۍ غونډې وروسته ویلي چې انتخابات به په خپل اعلان شوي وخت باندې کولای شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر وژل شوی او د لیویز درې سرتیری ژوبل شوی دي. پولیټیکل چارواکو ویلي دغه پیښه د جمعې او خالی په منځنۍ شپه کې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه تحصیل په کم سروبي علاقه کې رامنځته شوې ده. وسلوال ډلې اتحاد المجاهدین وپایند عمر خلیل وزیرستانی د ټلیفون د لارې خبریالانو سره په خبرو کې د محرر حمیدالله وزیر د وژنې پړه منلې ده.
افغان چارواکي وایي چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د داعش په مرکزونو بریدونه کړي دي چې پکې هغوی ته درنه مرګ ژوبلا اوښتی ده. خو ازادې سرچینې دا وکوي چې په دغه بمبارۍ کې ګڼ شمېر ملکي خلک هم وژل شوي او ژوبل شوي دي.
د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس د چین د جنوبي سمندر په لانجمنو جزیرو کې د چین پوځي هلې ځلې غندلې دي او ویلې دي چې بیجینګ د وسلو د بیلابیلو هلو ځلو د لارې سیمه کې ګاونډیان یوروي. د خالی پوره سنگاپور کې د ایشیایي ملکونو د دفاعي چارو په هکله کلیزه غونډه یا شنګریلا ډایلاګ په خپله وینا کې ښاغلی میټس په هند بحر الکاهل سیمه کې د آزاد او کلاو تک راتګ په هکله د امریکې د تګلارې غټ ټکی بیان کړل.
امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په دویم نمبر تر ټولو طاقتور مشر سره په وایټ هاوس کې د 80 منټو پورې لیدل کتل کړی دي. د ملاقات وروسته ډانلډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره د هغه پلان شوی ملاقات به په خپل ټاکلي وخت باندې کولای شي.
امریکه د فلسطین د عام ولس د تحفظ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا قرارداد ویټو یا ناکامه کړی دی او همدغسې د امریکې خپل قرارداد هم ناکامه شوی دی. امریکې په خپل قرارداد کې تور لګولی وو چې په سیمه کې د رستنی تشدد شاته د فلسطین د حماس ډلې لاس وو.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه اوګه تاسو دیوا ریډیو سره اوسې تاسو ته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. پدې کې یونیسف سوای چې په پاکستان کې تازه رپورټ یونیسف وای چې په پاکستان کې په کم عمر کې د ماشومان ودونه کیږي چې د هغې نه یو شمېر ستونزې رامخته کیږي، او همدغه سه د سور جماعت یا لال مسجد په اسلام آباد کې جماعت وو او د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې هغه په خلاف عملیات شوی وو. د دغه مشر مولا عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز واپس په جماعت ته راغلی دی او هغه بیا هم د حل تکرارونه شروع کړی دي. دغه رپورت هم په دې خبرونه کې لرو. خړومبه رپورت چې تاسو پام ورته راګرځو هغه د پاکستان شمالي وزیرستان سیمه ده، چرته چې وسلوالو په برید کې پولیټیکل محرر حمید الله وزیر وژلې دي او د لیویز درې سرتیری یې ژوبل کړي هم دي. د سیمې ځوانان وای چې دوی ته پرله پسې حکومت لیکلی تسلی ورکړې وه، اطمینان ورکړې وو چې د دغه قسمه بدو پیښو د مخنیوي لپاره به ټولې حکومتي ادارې چمتو وي. د تازه پیښې مسؤلیت یا پړه د اتحاد المجاهدین ویان عمر خلیل وزیرستانی منلې ده او ویلې دي چې دغه ډلې محرر حمید الله وزیر وژلې دي. په دې حکله نور تفصیل د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې تر سره شوی یو وسلوال برید کې وژل شوی پولیټیکل محرر حمید الله خان په شوه تحصیل کې پلارني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شو. د دوی په جنازه کې د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو تر څنګ په زیات شمېر سره سیمه ایز خلک ملګري او همزوري هم موجود وو. پولیټیکل محرر حمید الله بیګه د شپې په نیمایي کې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې پر ازمک سړک کم سروبي سیمه کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی وو. پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان محمد ایاس په خبره په غزمه بوخت د پولیټیکل محرر په ګاډی نه معلومه کسانو ذکړی چې پکشي حمید الله په ځای وژل شوی او هغه سره په غزمه اخته درې لیوی سرتیری ټپیان شوی هم دی. په کم سروبي سیمه کې وکړه لوړانه د پولیټیکل مارر حمید الله پلار امن الله چې پولیټیکل تحصیلدار هم په دغه ځای دغه رقم په یو وسلوال برید کې وژل شوی وو. امن الله ته د خپل زړورتیا په وجه تیر شوی صدر اعظم آصف علي زرداری د بهادرۍ نخه تمخه شجاعت هم ورکړی وو. چارواکو او ځایي خلکو ځوانمرګي پولیټیکل مارر حمید الله د وژنې غندنه کړې او سخت خفګان پرې څرګنده کړې. په سوشل میډیا ځای تر کسانو د حمید الله عکس خپل ډی پی جوړه کړې ده. د ځوانمرګي حمید الله په وژنه د سیمې یو آزاد خبریال ناصر داوړ وایي که دغه پیښې یو خو د ضربې عذاب په عملیاتو پوښتنې ولاړې کړې دي، خو وایي خو دوی دغه سې ځوانمرګي حمید الله به وخت وژنه د شمالي وزیرستان لپاره یو غټ زیان هم ګرځوي. هغه وایي د حکومتي چارواکي سره سم هغه انتهایی پښتون ځوان ملما دوست او انسان دوست ځوان وو. کله به هم چې یو تن د شمالي وزیرستان سفر کولو ملمستیا به یې له دغه ځوان سره وه. ناصر داوړ وویل د دوی په مرګ د سیمې ځوان ماشوم بوډا او تورسری خواري شوي، ځکه کله به هم چې په شمالي وزیرستان کې بده پیښه ترسره کېده نو موقع ته به دغه ځوان ځان رسولو او هلته به مړي او زخمیان سنبالول.
شمالي درې انتهایی ملنسار همیشه به په خندا باندې وو، همیشه به د خلکو سره د مینې اظهار وو. هغه مشران وو که کشران وو، هغه که فوجیان وو که پولیټیکلی وه او که نور ځوانان وو د وزیرستان، که څه مسله به وه هم به دی ورسره ولاړ وو راتلو به. نو په هر ځای کې دی د خلکو سره ملاو شوی دی، او که چېرته به ټورنمنټ وو، کیل به وو، کرکټ به وو، زلمی به راوتل، نو حمیدالله به هغې سره هم روان وو. او چېرته چې بې پولیسي ضرورت جوړ شوی دی په کوم کلي کې په کوم ځای کې، نو حمیدالله په ټول نه مخکې ځان رسولی دی خلکو ته. هم موږ څومره تللي یو دی الک مونږ ته میلمستیا را کړې ده، دی الک مونږ ته پروټیکشن را کړی دی. مونږ سره به وو، د ده سکواډ به مونږ سره وو، او ده به دا خواهش پی وو چې میلما راشي وګرځوه او چې بیا واپس ځي تر سدګۍ پورې پرېږده. زه یو همیشه هغه انسان دوست ملنثار او د ښکلي اخلاقو انتهایی زبردست د ناستې پاستې ولا سړی وو. دغه
بل لور ته د شمالي وزیرستان ځوانانو تیره میاشت کې د حکومت سره شوی تړون وروسته ځنډول شوی پرلت بیا د پیل کېدو اعلان کړی. دغه پرلت تیره میاشتې په ولسمه نیټه ځنډول شوی وو. یوت اف وزیرستان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی بیا درغلم په نوم پرلت د میرعلي په څو کې شروع شوی، ځکه چې سرکار زموږ تحفظ راکولو کې ناکامه شوی او خپله لوزنامه یې ونه پالله. تر څو چې ولس نوي خوندي پرلت په دفهم لري. یړ دی چې تیره میاشت میرعلي سیمه کې سیمه ییزو کسانو د مخ زیاتېدونکي تشدد پیښو او د هدفي وژنې مخدمي پر ضد احتجاجي ناسته کړې وه چې 15 ورځې دوام لرلو. د غدرنا وروسته له هغې پای ته رسول شوی و چې پولیټیکل ایجنټ محمد ایاز سیمایزو خلکو د غزمې ورکولو او امنیت په ځای کولو په لیکلې بڼه باور ورکړی و. چارواکي وایي پولیټیکل مارر په دغه غزمه بوخت و چې د هدفي وژنې سره مخامخ شو. باید وویل شي چې شمالي وزیرستان کې د سربیا عذب عملیاتو وروسته یو ځل بیا د بد امنۍ پیښه سیوا شوې او په خلکو کې اندېښنې راپارېدلې دي. په شمالي وزیرستان رزمک سړک دغه پیښه په داسې حال هم سوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د وړوکي اختر په دریم ورځ په رزمک سیمه کې د ایوې لوی جلسې ترسره کولو اعلان هم کړی دی. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
تاسو د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غواکې تاسو دغه تفصیلی رپورٹ پورې د عدنان پیټنی کم چې مقامی خلکو او ځوانانو او مشرانو ویلو چې احتجاج بکې ځکه چې حکومت پر لپسې دي ته ډاډ ورکړی و د دینه وسله اغسته و او ویلو چې دې ته به تحفظ ورکوي. خو دوی دغه ډیوه ته ویلي دي چې پر لپسې د داوو باوجود اوس یو وار بیا هدفي وژنې ډېره سیوا شوې دي ځکه دوی به اوس بیا پر لتوخي. هم یو بل یو رپورټ چې وختي متاسو ته څنګه وویل په اسلام آباد کې د سور جماعت یا لال مسجد په خلاف چې کله هغوی د حکومت په خلاف ټوپک ټوپک روچت کې کوتک روچت کړی به او ځنې کسان به یې هم خپل مرکز ته یا جماعت ته تختول ګیرول. د هغې په خلاف د پاکستان حکومت عملیات وکړو او د دې هم گرفتار کړی شو. دوی د جماعت نه د برکه کې راوتلی بو. بیا وروسته دوی د داعش سره هم د ملګرتیا اعلان کړی و. داسې ویډیوګانې په میډیا باندې را مخته شوې وې. خو اوس دغه مولانا عبدالعزیز د مولا واپس سور جماعت ته ورغلی دی. په دې باندې تفصیلي رپورټ تیار کړی دی د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره د خواخوږی لپاره مشهور د اسلام آباد د سور جماعت مولا مولانا عبدالعزیز پرون د جمعې پر ورځ درې کاله پس دغه جماعت ته ورغلی او د جمعې د مونځ لپاره راغون شو. تنانو ته خپل وینا کې یو ځل بیا د هیواد دننه د شریعت د نفاذ غوښتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون لیکلي چې مقامی انتظامی د مولانا عبدالعزیز لال مسجد ته د ورتګ د هڅو د تیرو 15 کالو راهیسې مخه نیولې وه. خو پرون په غیر اعلانیا ډول هغه جماعت ته لاړو او هلته د جمعې د مونځ لپاره راغون شو. مونځ گزارو ته خطاب هم وکړو. په آخري ځل مولانا عبدالعزیز کال 2014 دسمبر کې د لال مسجد دننه د مونځ امامت کړی وو. خو وروسته نوموړی د امن او امان د خطر او د مدني ټولنې لخوا په پېښور آرمي پبلک سکول د ترهګرو د برید په سر د لال مسجد بهر د احتجاج په وخت منې کړی شو. دغه مهال مولانا عبدالعزیز مدني ټولنې ته د مرګ دړکې هم ورکړې وې چې وروسته مقدمه هم درج شوې وه. خو عدالت وروسته دغه مقدمه بیا ختم کړه. مولانا عبدالعزیز کال 2004 کې چارواکو د جماعت د خطابت نه لری کړی وو او د لال مسجد د شهدا فاونډیشن په نامه د هغه قانوني ټیم د خاغلی د جماعت د خطیب په حیث د بیا بحالې لپاره ستره محکمه کې خواس هم جمع کړی وو چې د اطلاعاتو تر مخه تر اوسه پورې دغه خواس په عدالت کې لا پروت دی. مطبوعات وایي چې د تیر می په 11 نیټه چې کله مولانا عبدالعزیز لال مسجد ته د بیا تګ اعلان وکړو نو د اسلام آباد انتظامی هغه سره خبرې اترې وکړې او د نوموړي ترجمان وایي چې چارواکو هغه ته ویل چې د مسلم لیگ نن د حکومت د ختمېدو پورې د جماعت ته نزي او نه د میډیا د خپلو منصوبو نه خبروي. د مسلم لیگ نن د حکومت د ختمېدو سمدستي پس پرون د جمعې پر ورځ مولانا عبدالعزیز بیا د جماعت ته ورغلی او هلته د موز لپاره راغون شو. کسانو ته خپل وینا کې ویلي چې هغه او د هغه پیروکار د کم قانون سرغړونه نه کوي او ورسره یو ځل بیا د هیواد دننه د شریعت د نفاذ غوښتنه تکرار کړي. د مدني ټولنې فعال غړي او قانون پوه جبران ناصر وای د مولانا عبدالعزیز نوم په فورت شیډول کې شامل دی او د دغه شیډول لاندې نومول شوی کسان نه خو تقریر کول شي او نه په کم جماعت کې ورته د خطاب کولو اجازه وي.
خپل طرف سے جو ہے کوشودا فاؤنڈیشن یا لال مسجد یا عبدالعزیز جو ہیں وہ کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال اس بات سے کہ حکومت کا رد عمل ان چیزوں پہ کیا آتا ہے؟
ہغوائی دا قانون سرغڑونا دا لال مسجد دولس دا ٹیکسونو پا پیسو چلی گی او یو سرکاری جماعت تے خو منگل با دا حکومت بیان تا قتلوی او زما دلچسپی دا حکومت پا دریس کے دا او پا دے کے ندا چے مولانا عبدالعزیز سا اعلان کوی سیلنکر پروفیسر خادم حسین وائی دا ہغشان لڑے اخکاری کما چے دا کال 2013 دا ٹھول ٹاکنو پا وقت مخ تراغلے وا او اس ہم دا انتخابات و ماحول جوڑ دے پا فاٹا کے دنن ہم دا پاکستان پلوی طالبانو خپل حل زل پیل کڑی او خلق برتی کوی او بل اڑخت دا ہیواد انتہاگر تنظیمون پا پارلیمانی سیاسی ڈلو کے بدلے گی
مدین دا سی اندازہ لگی چی یو غاڑی تا خو دا استراتیجیکی دا سیمی استراتیجیکی صورتحال د بدلی دو غاڑی تروان دے او یو بل لڑائی امکان پا نظر رہ جی او بل غاڑی تا سیخکاری چی دراروانو انتخاباتو کی کسوکت انتخاباتو نمانی کول وی یا اغی تزای بندولوی یا اغی تلار گدری بندولی یا اغی کیمپین یا مهم نا منکولی نو اغی دا پارا دا کسما گندون یا دا کسما ڈلی یا دا کسما انتحاگر بیانیا استعمالولو کافی گنجائش تر اوسه پوری موجود دی سنگه چی تاسو کتل چی تیر شو ورځو کی دا پاکستان پا دا داخل چارو وزیر باندې حمله وشوه شانتا سو قتل چیزے پذے حدفی وجنی روانی دی تاسو قتل چیزے پذے تختونی روانی دی مدا طول دی غاڑی تے اشارہ کی چی اخو انتخابات نا منکول دی خلق بازی منکول دی بازی پری خودل دی طول ٹاکم نا او دویم دا چی استراتیجیکی حوالہ باندے دی پراکسیز دی استعمال چی کما خبرا ہوا مخ کی نو
مولانا عبدالعزیز د ترهګر تنظیم داعش سره د خواخوږی لپاره مشهور دی او په تیرو وختونو کې د سور جماعت سره تړاو لرونکي د زنانو د مدرسې د محصلینو او استادانو لخوا د داعش په حق کې یو ویډیو هم مخې ته راغلی وه چې پکې هغوی د داعش مشر ابوبکر بغدادي ته پاکستان ته د راتګ بلنه هم ورکړې وه
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوری زموږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټویټر @voadiva
ہر وائس آف امریکا ڈبر ریڈیو دے دملگر ملتون دما شمان و د حقن نڑوالے ادارے دملگر ملتون ادارے یونیسیف پخپلیو رپورٹ کی بولی دی چی پا پاکستان کی یہ بیش فیصد ودنا د اتلسو کالونا کم عمر والا الکو جنے کی گی اکثر د کم عمر د ودنو لوجی پا کرونو کی درنا یوش میر مسئلے ہم رامت سکی گی او دا د بدنی مسلو ترسنگ نوری زیادی مسلی بھی رپورٹ پہ دا پہ خبر ناندر ریڈیو خبریال مدس اشارہ کبھی
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اداره یونیسف خپل یو راپور کې وایي پاکستان کې 21% ودونه کم عمرۍ کې کیږي، یعنی د لک یا جنۍ عمر د 13 کالو نه کم وي، او 3% په کې داسې هم دي چې عمرونه د 14 کالو نه هم کم وي، او د کې زیاتې هغه علاقې دي چرته چې اقتصادي پرمختګ کم شوی دی، یعنی زیاتره پښتني سیمې دي. بلخوا پاکستان په نړیوال کچ د 18 پایدار ترقۍ اهداف یا SDG چې 2030 لپاره ټاکل شوی کې هم دا لوس کړی دی چې د کم عمرې په ودونو به قابو مومي. دغه شان د ماشومانو د حقونو کنوینشن یا CRC هم پاکستان لاسلیک کړی دی چې پکې د کم عمرې د ودونو مخنیوي هم شامل دی. خو خیبر پختونخوا کې اوس هم په دې اړه د انګریزانو د وخت 1901 قانون نافذ دی، او د ماشومانو د حقونو د یو مبارز قمر نسیم نه چې ډیوه پښتنه وکړه د انګریزانو د وخت دغه قانون د پاکستان کمو سبو بدل کړی دی. نو هغه وایي
صرف سندھ کی منظور شوی دے، سندھ کی دوڑ عمر 18 کالا شوی دے، پنجاب کی پردی قانون کی ترمیم شوی دے، خود جنکو عمر کم از کم چکم 18 کالا پکار دے اگر ندے شوی، خود صرف جرمانہ و سزائے سے واقع دے، بلوچستان خیبر پختونخوا او اسلام آباد ٹریٹریز چکم بل دے نو هغه کم از کم د لسو کالو نه داسې کله یو میز باندې او کله یو سرکاري ادارې سره او کله بل سرکاري ادارې سره هغه په میزونو باندې تاویږي راتاویږي خو قوانین نه پاس کیږي.
وایي دغه قانون تر مخه که چا د کم عمره تنانو واده وکړو نو 1000 روپۍ جرمانه او یوه میاشت بند سزا به ورته ملاویږي، خو تر دې دمه دغه معمولی سزا هم چاته نه ده ورکړل شوې. زیاتې کم عمرۍ کې د ودونو په وجه یو خو اکثره جنکۍ کم عمر کې ماشوم زیږی چې د دې ژوند ته خطرې پیدا کولی شي، بل خو هلک لا په اقتصادي توګه په خپلو خپو نوي ولاړ چې د کورنۍ زیبواري په سر شي او د نورې بدحالۍ سبب وګرځي. باید وایو تیر د عوامي نېشنل ګوند مشرۍ کې صوبایي حکومت د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون یوه مسوده جوړه کړې وه، خو د وخت پوره کېدو له امله یې اسمبلۍ ته وړاندې نه کړه او بیا د پی ټی آی حکومت هر څوک د یو نیمو سلو نه زیات قوانین خپله دوره کې منظور کړي دي او دغه قانون هم اسمبلۍ ته د وړاندې کولو اراده لرله، خو تیرې اسمبلۍ کې ځینې غړي په دې حیرانو چې قانون اسمبلۍ ته د وړاندې کېدو نه مخکې څنګه چا او په کم اختیار اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږلو او هلته په دغه مسوده اعتراض وشو. نو ځکه د مدني ټولنو د بیا بیا غوښتنې باوجود صوبایي حکومت دغه قانون اسمبلۍ ته وړاندې نه کړو، خو اوس فعالین هیله څرګندوي چې د خیبر پښتونخوا را روانې اسمبلۍ ته به دغه قانون وړاندې او منظور شي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د پایدارې ترقۍ اهدافو 2030 لپاره په دې اړه قانون سازی ضروری ده، لکه څنګه چې د سند صوبایي حکومت کړې ده. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
ګران اوریدونکو، پاکستان کې د انتخاباتو کال 2013 لپاره تیاری کیږي. تیرو حکومتونو خپل موده پوره کړې ده، خو د ډیوه خبریال احسان محمد خان کتنه کړې ده چې خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت او د جماعت اسلامي ائتلافي حکومت څه کارکردګي وا څه ګامونه پورته کړي دي، دې ته کتنه کړې ده. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د لوزونو او داوو ترمنځ د واکمنۍ 15 کلونه سرته شو. د خپل دغه واکمنۍ په وخت کې چې یو شمیر پروژې هم روانې کړې دي، خو د خپل سیاسي نارې په اساس د بدلون دغه داوی تر کومه حده په عملی شکل کې لیدل کیږي. په دې حقله د یو شخصي ټلویزیون سیړنکار شهاب الدین سره داسې وایي.
خیبر چې دیو کوم کارونه کړی دي هغه یو خدای دې قانون سازی دی کړی دا، خو دیو پکې یو قانون چې کوم اطلاعات او تدرسای کرپشن د ختیدو لپاره هغه یو ښه قانون ثابت دی چې تعلیم په شوبه کې کپرس کده چې غړ غړ کارونه سني شي وي، خو بیا هم دیو چې کوم دینو دا یو کار چې کوم کړی دی چې انډیپندنت مانیټرینګ یونټ یو آزاد یونټ یې قائم کړی دی، هغه په ذریعہ باندې چې کومو سکولونو کې د استادانو حاضریانی چې کېږي دیو د بی آر ټی شروع کړی هغه منصوبه هم داسې پاتې شو د غړي په پیښور کې چې نن کوم مشکلات دي د بچی ته چې خبر دی سوات مو ایکسپریس وی چې کوم دنو هغه کړی دا نه یو 80 کیلومتر کې صرف 10 کیلومتر دی دا چې کتا سو ګورې بټ آباد مې چې غری روډ دی هغه امدا چې قران پوتې کو ایکسپریس وی هغې دی هغه چې کوم دنو مکمل نه
را په دغه خپل د واکمنۍ 15 کلونو کې چې تحریک انصاف ګوند د اسمبلی د لارې ګڼ شمیر نوي قانونونه هم معرفي کړي چې په دغه کې د ماشومانو د حفاظت د قانون څخه تر مدنیاتو قانون سازی شامل ده، خو ماهران وای یوازې د رائټ ټو انفارمیشن یا تر معلوماتو رسایی قانون داسې دی چې موثره ګڼل شي او ګټي هم لیدل کیږي، خو پاتې قانون سازی په عملی ډول نافذولو کې حکومت ناکامه شوی ښکاري. هم دا ډول د تعلیم په لړ کې چې د 2012 کال نه په دې خوا اوس هم د لوستې یا تعلیم کچا 25% خودل کیږي او په پرایمری سکولونو کې د داخلي کچا د یو کم 50% اته 40% ته ارتوا شوی، خو بیا په دغه لړ کې یو خبره مثبته ده لیدل کیږي چې سرکاري سکولونو استادانه د خپلې وظیفې پابند ګرځولي. دارنګي د ترکیاتی پروژو په لړ کې هم د پی ټی آی حکومت ګڼ شمیر پروژې روانې کړې یا اعلان کړې دي، خو ځنې لا تر دې دمه روانې نه دي او دغه د بی آر ټی سوات موټروی په ډول 50% منصوبې لا تر دې دمه سرته نه دي رسولې. د پی ټی آی حکومت دغه ګټو داوو او د بدلون په اړه نومیالی خبریال افسر افغان خپل نظر سر دا ډول شریک کړي.
شعبہ کے منگ گرو سارے کی دو صحت انصاف کار دے یا لوگ پورے زجنا ما کیا گا واقعی دی یو کار کرے دے بل طرف تک من گو گرو پو پولیس او پٹوار کی نو اگر کی زینا چھ مخ کے بدر پرگن کے دے اگر اس دنے ازلان دے اندر دے پیدل کی گی نو زلا جنا ما چھ سرسری یو سر بدن خوراغلے دے نو چھنا لگے والے شئی والا پاسا خو بیا که بیا یو خبره وکړم چې ډېر هغه یو ناامیدي ده، پکې یو خفه کوونکې ده. هغه دا ده چې هغه لویې لویې پروژې چې هغه د دې شیدې تقدیر به هغې ډول کړی وو، که هغه د سړکونو پروژې مونږ واخلو، که هغه مونږ د ډیمونو خبره وکړو، که هغه د سټیډیمونو یا د ګراوندونو خبره وکړو، هغه په هغه ډول باندې سرته ونه رسېدي.
د پی ټی آی حکومت په دغه 15 کلونو کې چې د روایتي پرمختیايي کارونو لپاره خو هم د وړاندې حکومتونو په ډول د فنډونو منظوري شوې او په دغه حقله اکثره پروژې سرته هم رسیدلې، خو د تعلیم او صحت غوندې مهمه شعبو په لړ کې د ولستمې او خپلې سیاسي نارې هم په هغه ځای پرېښودي چېرته چې 15 کلونه وړاندې وې. همدا ډول د روزګار، معیشت، اقتصاد او زراعت په شمول د برېښنا د کمی پوره کولو منصوبو په لوزونو هم کوم عملي کار ونه لیدای شو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوس زو د شمالي کوریا په حق باندې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په دویم نمبر طاقتور مشر سره د 80 منټو پورې خبرې اترې کړې دي او ویلي دي چې د جون په 12 نیټه چې کم په سنگاپور کې به ونډه کیږي د کیم جانګ اون سره د شمالي کوریا د مشر سره هغه په خپل وخت باندې به وي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زمونږ همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د صدر علي رتبه مرستیال په سپینه ماڼۍ کې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ته د صدر کیم جونګ اون شخصي لیک هم وسپاري. د ملاقات کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم موجود وو. صدر ټرمپ د لیک جزئیات نکړل بیان، خو وی ویل خط ډیر په زړه پورې دی. کله چې له صدر ټرمپ څخه پوښتنه وسوه چې ملاقات څنګه وو، نو هغه وویل دا د یو بل د پیژندنې په ډول وو چې د 12 جون د سرمشریز ملاقات لپاره لاره برابرول وو. د صدر ټرمپ وینا دا به یو پروسه وي، خو اړیکې په جوړېدو دي. سپینې ماڼۍ ویلي وو د جمعې ملاقات به شاید د 15 دقیقو لپاره وي، خو تر یو ساعت زیات وخت یې واخیست. کیم یونګ چول، څوک چې د امریکایي کمپنیانو په ضد د انټرنیټي حملو په تړاو د امریکا تر بندیزونو لاندې دی، کله چې سپینې ماڼۍ ته ورسېدی نو اوال آفیس د چیف آف سټاف جان کیلی او د ملي امنیت سلاکار جان بالټن بدرګه کړ. دا ملاقات له هغه وروسته سوی چې پرونده امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د هغه او کیم یونګ چول په ملاقات کې حقیقي پرمختګ سوی او د جون د 12 د ملاقات په اړه ډیر ښه بحثونه سوي دي.
The proposed summit offers a historic opening for President Trump and Chairman Kim to boldly lead the United States and the DPRK into a new era of peace, prosperity and security.
مایک پامپیو وایي وړاندې سوی صدارتي ملاقات صدر ترامپ او چیرمن کیم ته دا موقع ورکوي چې د سولې، خوشحالۍ او امنیت و نوي پړاو ته په اوښتو د امریکا او شمالي کوریا په ډاډه زړه سره مشري وکړي. شغلی پامپیو وویل هغه یقین لري چې شمالي کوریا د پرمختګ لپاره نوې ستراتیژیکي لار غوره کوي، خو نوموړي خبرداري ورکړ چې هغه هیواد باید داسې لار خپل کړي چې هغه په بنیادي توګه بیلوي او امنیت ترلاسه کړي. هغه وویل دواړه هیوادونه په اړیکو کې له یو مهم پړاو سره مخ دي او کچیرې موږ دا موقع له لاسه ورکو نو دا به د غم خبره وي. مایک پامپیو او کیم یونګ چول په پیانګ یانګ کې هم دوه واره ملاقات کړی وو. بلې خوا د ویلسن سنټر په څېړنیزه اداره کې یو کارپو پیټریک مکشرن وایي د شمالي کوریا د دومره لوړ رتبه چارواکي امریکا ته راتګ د خبرو سنجیدګي شایي. هغه وایي شمالي کوریا به چیرې هم خپل اټومي وسله تلف کولو ته غاړه کښې نږدي، خو دوی اوس د اقتصادي او امنیتي ګټې ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي. د په وینا حقیقت دا دی چې کتل به داوي چې امریکا او د دوی ائتلافیان د اټومي وسلو څخه پاک کوریایي ټاپو څنګه ممکنه کولی سي. د سپینې ماڼۍ په وینا صدر ټرمپ د جون په 8 نیټه د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره هم ملاقات کوي. دا لید کاتبه د سنگاپور د امکاني سولې سرمشریز غونډې 15 ورځې مخکې کیږي او هله ده چې موضوع به شمالي کوریا وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.